طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د یولسمې دورې د خوانیس پروگرام ګرانو محصلینو هله دا تاسو به جوړ یای او همدا شیبه به د طبی زده کړې د نن ورځې د نوي درس په خاطر حاضر شوی یای. ګرانو محصلینو دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د یولسمې دورې نوی درس وړاندې کیږي. راځئ تاسو خپل کتابونه راواخلئ، د خپلو کتابونو څلورمه صفحه پیدا کړئ. په څلورمه صفحه کې موږ د میوکس انټرنزیک فیکټور او گاسترین هورمون په اړه غږیږو. په یولسمه دوره کې د هضمي سیستم فیزیولوژي راپیل شوې ده. د هضمي سیستم د فیزیولوژۍ له ډلې یا له برخې د خولې فیزیولوژي، د حلقوم یا فارنکس فیزیولوژي، د مرۍ فیزیولوژي دغه ویل شوي دي او تر څنګ یې د معدې د فیزیولوژۍ اړوند خبرې شوي دي او دا مو هم وویل چې په معدې کې کوم مواد افرازیږي او دا مواد څه ډول تاثیر لري، خصوصا HCL او پیپسینو جان دغه پاړه غږی دالی. نن درس کې د میوکاس انټرنزیک فیکټور گاسترین د دې پاړه غږی کوم چې د معدې له دیوال څخه جوړی یا د معدې په دیوال کې خاص حجرات دي چې دغه په واسطه دغه مواد جوړی. راځئ لږ په تکرار درس باندې هم خبرې کوم. موږ پرون مرۍ یا ایسافیگس ویل، اوم ویل چې مرۍ یو عضلاتي نال دی چې پیریسټالیسس په نوم حرکتونه لري. د حرکتونه امواجي یا موجي حرکتونه دي، د څپې په ډول دي، لکه فانر چې څپه خوري، لکه د اوبو مینځ چې یوه تیږه واچوه یا د یوه ډنډ مینځ چې تیږه واچوه هغه داسې څپې وړي. په دې ډول دا حرکات په مرۍ کې مخکې څپه ایز روان وي، ځکه د حرکات د دې سبب کیږي چې کومه ګوله یا کوم خشن چې په مرۍ کې دی هغه مخکې روان وساتي. نو پیریسټالیسس حرکتونه دي، امواجي حرکتونه دي. خوراک له حلق یا حلقوم څخه معده ته رسوي. کوم انزایمونه په دې برخه کې نشته دي په دې اړه پوه شو. او د مرۍ اصلي دنده دا ده چې خوراک له حلق څخه معده ته انتقال کړي. هم ویل چې د مرۍ په لاندنۍ برخه کې د عضلي فایبرونو یا د عضلي تارونو یو بنډل دی چې یو سپینکټر جوړوي، دې ته لور ایزوفیجل سپینکټر وایي، د مرۍ لاندنۍ سپینکټر یا وال. او د دې د دندې په اړه هم پوه شوه چې دغه وال نه پرېږدي چې خوراکي مواد د مرۍ پر لور هغه راشي. څلورم معده د معدې فیزیولوژي د دې پاړه وغږېدو. ګورئ د لور ایزوفیجل سپینکټر فیزیولوژي څه شی ده که پوښتنه درنه کیدله، کوم ازمیانه کې پوښتنه کیدله. د لور ایزوفیجل سپینکټر دنده دا ده چې د معدې محتویات، د معدې کانټینټس، سټومک کانټینټس، د معدې فرزن هغه مواد چې په معده کې شته دي هغه نه پرېږدي چې پورته مرۍ ته راشي. دا یې دنده ده، د غوال بند وي. د معدې په اړه پوه شو چې معده میخانیکی او کیمیاوي هضم ترسره کوي. میخانیکی په دې معنی چې معده حرکتونه ترسره کوي، موجي حرکتونه، او د دې په ذریعه خوراکي مواد سره ګډوي او ټوټه کیږي. کیمیاوي هضم په دې معنی چې په میده کې ګڼ شمېر انزایمونه، هورمونونه دغه شته دي، دغه تولیدیږي او د موادو د هضم سبب کیږي. د دې ترڅنګ مو وویل چې په میده کې کوم هورمونونه، کوم انزایمونه یا کوم افرازات چې ترسره کیږي هغه عبارت دي له یو HCL وښودلو. HCL په اړه پوه شو چې د پارایټال سیلس په واسطه جوړیږي. پارایټال حجرې دي چې د میدې په دیوال کې شته دي، دا HCL جوړوي. او د دې په اړه هم پوه شو چې HCL دا د پروټینو په نرمولو او هضمولو کې رول لري. ترڅنګ یې پیپسین، هغه فعال پیپسین رامنځته کوي، یعنی پیپسینوجان په پیپسین بدلوي، فعال پیپسین لاسته راوړي. او پیپسین بیا د پروټینو په هضم کې ډیر مهم رول لري. HCL ګورئ، د HCL په اړه دومره لنډ پوه شئ چې په میدا کې تولیدیږي، د میدې په دیوال کې پارایټال حجرې دي، د هغې په واسطه جوړیږي. او دا مو هم وویل چې دا په کوم وخت کې ډیر تولیدیږي، کله چې یو څوک خوراک ته ګوري، د خوراک بوی حس کوي، یا یو خوراک هغه کله خوري، د خوړلو پر وخت ډیر تولیدیږي. او د HCL دندې دا دي چې بکټریاوې له منځه وړي، پروټینونه هغه تجزیه کوي، تخریبوي، او ترڅنګ یې فعال پیپسین رامنځته کوي، پیپسینوجان په پیپسین بدلوي. او پیپسین بیا په پروټینو باندې عمل کوي ترڅو پروټین هغه تخریب شي، ټوټه شي او هضم شي. څلورمه صفحه کې پیپسینوجان باندې بیا وغږېدو، هم ویل چې دا غیر فعال انزایم دی چې بیا په پیپسین باندې بدلیږي، او پیپسین بیا فعال شکل دی. او د بدلیدنه د چا په ذریعه کیږي؟ د دې HCL په ذریعه. ګورئ، درس همدا ډول زده کوئ، مفهوم یوازې ترې اخلئ. په معیاري ژبه یا په کتابي ژبه یې که زده نه کړئ، کومه ستونزه نشته، د ګورئ مفهوم ترې واخلئ. پیپسینوجان څه ډول انزایم د غیر فعال انزایم دی، داسې ووایه. فرضاً زه دغه جملې داسې برابروم، ګورئ داسې ځان سره یې وایه چې پیپسینوجان د دې په اړه فکر کوئ، پیپسینوجان خو یو غیر فعال انزایم دی، دا بیا په پیپسین نه بدلیږي، پیپسین بیا یو فعال انزایم دی، او دا چې په پیپسین نه بدلیږي د چا په واسطه بدلیږي؟ داسې ووایه چې فرضاً دا دی HCL په ذریعه بدلیږي، HCL په شتون کې پیپسینوجان په پیپسین بدلیږي. او دا پیپسینوجان بیا د چا په ذریعه جوړیږي؟ د دې په اړه پوه شئ، ځان سره فکر وکړئ. دا د چیپ حجراتو په واسطه، چیپ سیلس په واسطه جوړیږي. دنده یې څه ده؟ د پروټینو ماتول یا د پروټینو تجزیه. ښه، نو دا و پرونی درس یا تیر درس چې موږ په تیر درس کې ویلی دی. راځئ نوي درس ته. د کتاب په څلورمه صفحه کې دریم نمبر میوکس یا مخاط پیژنو. مخاط یا میوکس دا هم د معدې د دیوال څخه جوړیږي، ځانګړي حجرات یې په دې دیوال کې، او د هغې څخه دا جوړیږي. دا چې څه دنده لري، د څه لپاره دي، اوس یې په اړه غږیږو. دریم مخاط یا میوکس، په طب کې ورته میوکس وایي، مخاط هم ورته وایي. د معدې په مخاطي غشا کې یا د معدې مخاطي غشا یې پوښلی وي. ګورئ، لیکل شوي دي دا ماده د معدې د ګابلیټ سیلز لخوا تولیدیږي. کومه ماده؟ یو ماده ده، غوړه ماده ده. دا ماده د معدې د ګابلیټ سیلز، ګورئ، ګابلیټ سیلز لخوا تولیدیږي. کومو حجراتو؟ ګابلیټ سیلز د دې لخوا تولیدیږي. دا ماده د معدې د ګابلیټ سیلز لخوا تولیدیږي، او د اسید د زیان څخه د معدې دیوال ساتي. ګورې محصلینو، همویل چې دا ماده د معدې د ګابلیټ سیلز لخوا تولیدیږي. ګابلیټ سیل حجرات دي، د هغې په واسطه جوړیږي، او د اسید د زیان څخه، اسید تیزاب، د هغې څخه د معدې دیوال ساتي، خصوصا د HCL د زیان څخه د معدې دیوال ساتي. لیکل شوي دي که دا محافظتي پوښ نه وي، اسید معده زیانمنوي. کوم محافظتي پوښ؟ همدغه د میوکس. دغه مواد یو پوښ جوړوي. فرضاً دا مواد جوړیږي، دغسې د معدې داخل پوښوي، د معدې داخل د ته یو بستر جوړوي، دا پوښوي، یو پوښ ورکوي. کوم مواد؟ همدغه میوکس مواد، مخاط مواد، او دا د اچ سی ایل په وړاندې مقاوم دي. کوم اچ سی ایل یا تیزاب چې جوړیږي هغه نشي کولی چې دغه تخریب کړي. که چیرې تخریبوي نو له امله یې د معدې زخمونه پیدا کیږي. ګوره ډیر مهم میکانیزم دلته زه وایم. ځینې مهال مونږ وایو چې د دردونو ګولۍ، خصوصا پاراسټامول یا نور انسیټ درمل، هغه باید ډیر په دوامداره توګه استفاده نه شي. ګوره فکر وکړئ، کلینیکي موضوع ده. ډیری وخت ډاکټران په کلینیک کې ناروغانو ته وایي چې تاسې پاراسټامول په دوامداره توګه ما استفاده کوئ، که استفاده کړئ همدغه میوکس چې پروستاګلاندین مواد هم پکې شامل دي دغه بندیږي، د میوکس افراز کمیږي. کله چې دغه پروستاګلاندین میوکس دغه مواد کم شي نو د معدې پوښ هغه کمزوری کیږي، او کله چې اچ سی ایل هلته تولیدیږي نو په ډیر اسانۍ سره دغه پوښ تخریبوي یا پوښ شته نه وي او د معدې زخمونه پیدا کوي. ځکه ټول انسیټ درمل، هغه درمل چې درد آراموي، دوی پروستاګلاندین نه هی کوي. یو وایم چې مخاط د هغې جوړېدو مخه نیسي. کله چې مخاط جوړ نه شي میکانیزم داسې دی چې د معدې داخل به پوښل شوی نه وي او اچ سی ایل به د معدې زخمونه پیدا کوي. ځکه خو ډیری هغه کسان چې د دردونو ګولۍ یا درمل ډیر استفاده کوي، دوی د معدې په زخمونو باندې یا د معدې په ستونزو باندې اخته وي. اوس حل لاره دا ده چې د دردونو درمل په دوامدار توګه باید استفاده نشي. درد شته دی، په هماغه وخت کې د ګولۍ یا درمل استفاده شي، درد ختم شو، درمل دې کته شي. ځینې ډاکټران یا ځینې فارماسیستان دوی د دردونو په ګولۍ باندې ولیکي درې وخته، دوه وخته. دغه درې وختونه دا د مهمه نه ده چې یو درمل د درې وخته، خصوصا د درد ګولۍ دی، درې وخته ضرور استفاده شي. ځکه که چیرې په دوامدار ډول درې وخته دغه ګولۍ استفاده کیږي، هلته مخاط جوړېدل کمیږي. کله چې مخاط کم شي د معدې زخمونه پیدا کیدلی شي. نو د درد ګولۍ په هغه وخت کې استفاده کړئ کله چې درد وي. کله چې درد آرام شي باید استفاده نه شي. ښه، څلورم انټرنزیک فیکټور. د میوکس په اړه پوه شوئ، د ګابلیټ سیلز په واسطه جوړیږي او دا د معدې دیوال ساتي. د چا نه ساتي؟ د تیزابو څخه یې ساتي، یو پوښ ورکوي. څلورم انټرنزیک فیکټور، دغه ماده د ویټامین بی 12 د جذب لپاره اړینه ده چې وروسته په کوچنیو کولمو کې جذبیږي. انټرنزیک فیکټور، ګورئ، انټرنزیک فیکټور یو ایکسټرنزیک فیکټور نه دی، بل انټرنزیک. موږ انټرنزیک مسلس، ایکسټرنزیک مسلس هم ویلی دي د ژبې لپاره. ځینې د ژبې جوړوونکي عضلات چې هغې ته انټرنزیک مسلس وایي، ځینې هغه عضلات چې ژبه یې په خپل ځای کې ثابته ساتلې ده هغې ته ایکسټرنزیک مسلس وایي. نو انټرنزیک فیکټور داخلي فیکټور یو فیکټور دی. دغه فیکټور د ویټامین بی 12 د جذب لپاره اړین دی. ګوره لږ فکر وکړي د موضوع ته، مهمه موضوع ده. انټرنزیک فیکټور وویل چې دا ماده د ویټامین بی 12 د جذب لپاره اړینه ده. یوه ماده ده، څه ډول ماده ده؟ داسې یوه ماده ده چې د ویټامین بی 12 د جذب یا ابزربشن لپاره اړینه ده. د دې په خاطر چې ویټامین بی 12 جذب شي، ابزرب شي، د دې لپاره یوې مادې ته اړتیا ده چې هغه انټرنزیک فیکټور دی، چې وروسته په کوچنیو کولمو کې دغه جذبیږي. دغه ماده د ویټامین بی 12 د جذب لپاره اړینه ده. کوچنیو کولمو کې ویټامین بی 12 جذبوي. راځئ ساده یې تشریح کړو. ګورئ زه داسې وایم، موږ ویټامینونو ته ضرورت لرو. د هغې له ډلې ویټامین بی 12 چې ډیر مهم ویټامین دی. که چیرې په بدن کې ویټامین بی 12 کم شي، ګوره محصلینو، دغه کسان په میگالوبلاسټیک انیمیا باندې اخته کیږي، یا داسې وایو چې دا په انیمیا یا کمخونۍ باندې اخته کیږي. ځکه ویټامین بی 12 د دې وینې په جوړېدو کې رول لري. اوس راځو د انټرنزیک فیکټور اهمیت ته. ویټامین بی 12 خو موږ په خوراکي موادو کې ترلاسه کوو. کله چې په غذایی موادو یا خوراکي موادو کې یا په درملو کې ویټامین بی 12 واخیستل شي، معده ته راځي. په معدا کې دغه مواد چې انټرنزیک فیکټور ورته وایي، ډیری ځایونو کې آی ایف لیکي، آی ایف مواد، آی مانا انټرنزیک، ایف مانا فیکټور، دا آی ایف مواد د چا سره یوځای کیږي؟ د همدغه ویټامین بی 12 سره یوځای کیږي. کله چې د ویټامین بی 12 او آی ایف یا انټرنزیک فیکټور ترمنځ وصلیدنه وشي، د سره وصل شي، دوی په ګډه روان وي. چیرته روان وي؟ کوچنیو کولمو ته. او کله چې کوچنیو کولمو ته ورسیږي، ویټامین بی 12 وینې ته ورکوي، د کولمو څخه جذبوي، وینې ته ورکوي. یعنی انټرنزیک فیکټور داسې یو فعالیت ترسره کوي، داسې یو عمل کوي، داسې یو اکټ کوي چې هغه په معدا کې ویټامین بی 12 د لاس څخه نیسي، په لاس یې نیسي، روان کړی وي. کله چې کولمو ته ورسوي، خپل ځای ته برابر کړي تر څو جذب شي. یعنی که یو چاته چې لار ورخی، نو انټرنزیک فیکټور ویټامین بی 12 ته لار ورخی. په کوم ځای کې لار ورخی؟ په معدا کې رانیسي، په لاس باندې، په مړوند کې نیسي، بیا یې کوم ځای ته رسوي؟ کله چې کولمو ته ورسي، کوم ځای کې چې ویټامین بی 12 جذبیږي، هغه ځای کې ورخوشې کړي چې ورځه په دې ځای کې، دا د لار ده. کله چې یو وار وینې ته ولاړ شي، نور بیا هغه جذب ترسره شو، بالاخره ویټامین بی 12 څخه په مختلفو ځایونو کې استفاده شي، خصوصا د وینو په جوړولو کې، بلډ په جوړولو کې. نو په دې هم پوه شو چې انټرنزیک فیکټور دا هم د معدې د دیوال څخه تولیدیږي، او کله چې دا تولیدیږي ویټامین بی 12 دغه نو جذبوي. اوس یوه خبره بل هم کلینیکي خبره کومه، ځینې مهال انټرنزیک فیکټور کم تولیدیږي یا نه تولیدیږي. نو یو کس به په کومه ستونزه باندې اخته شلی، تاسو نه پوښتنه کومه. ګورئ، کله چې آی ایف کم تولید شي د هر علت له امله، نو ناروغ به کومه ستونزه ولري؟ که مو ویلي وي چې ناروغ به انیمیا لري، یعنی ویټامین بی 12 به پکې کم وي، یا دې ته ویل کیږي چې میګالوبلاسټیک انیمیا، ویټامین بی 12 د کمښت له وجې انیمیا، دا ځواب مو سم دی. ولې؟ ځکه موږ وایو چې کله چې ویټامین آی ایف کمیږي، انټرنزیک فیکټور ویټامین بی 12 جذب کمیږي، نو ویټامین بی 12 به یو کس خوري خو همه جذبیږي به نه، بالاخره بدن به د ویټامین بی 12 په کمښت باندې اخته شي. یو علت چې هغه آی ایف کموي، انټرنزیک فیکټور، هماغه پی پی آی درمل دي، اومیپرازول، پینټاپرازول، ایزومیپرازول، دغه درمل، پی پی آی درمل. دغه درمل چې دغه د ایچ سی ایل د کم تولید لپاره دي، دا په انټرنزیک فیکټور باندې هم تاثیر لري، ځکه دغه ایچ سی ایل کموي. ایچ سی ایل بیا نو په انټرنزیک فیکټور باندې هم تاثیر لري. د انټرنزیک فیکټور فعالیت د ایچ سی ایل په شتون کې خطر سره کیږي. نو په دوامدار ډول که یو کس د معدې د تیزابو د کم تولید لپاره ګولۍ یا درمل استفاده کوي، شاید د ویټامین بی 12 په کمښت باندې اخته شي، په ټوله کې د وینې په کمښت باندې هم اخته کیدلی شي. ځینې کسان وایي چې دا درمل وینه وچوي، وینه وچوي، هدف یې دا وي چې یعنی دلته ویټامین بی 12 نهی کیږي، کله چې دا نهی شي هلته نو د وینې لپاره دغه مواد کمیږي. ښه، پنځم ګاسټرین هورمون. کوم هورمون؟ ګاسټرین هورمون پیژنو. دا هم د معدې په دیوال کې تولیدیږي، ګاسټرین هورمون. لیکل شوی دی جی سیلز یې تولیدوي، جی ګاسټرین نه اخیستل شوی دی، ګاسټرین سیلز یا جی سیلز یې تولیدوي. کوم هورمون تولیدوي؟ ګاسټرین هورمون. موږ مخکې ویلي دي، ګورئ، چې معدا دا هم هورمونونه تولیدوي، دا هم هورمونونه تولیدوي. د لسمې دورې په کتاب کې هغه ځای کې ویلي دي، هغه غړي چې په اندوکراین سیستم کې راځي، هلته د معدې عکس هم و، د معدې انځور هم و. ولې؟ ځینې هورمونونه معدا هم جوړوي چې هغه هم په خپل ځای کې ارزښت لري. ګاسټرین هورمون دا په معدا کې ځینې حجرات چې جی سیلس ورته وایي، هغه یې جوړوي. لیکل شوي دي جی سیلز تولیدوي او د میده اسید او حرکات زیاتوي. دا هورمون بیا د میده تیزاب هم زیاتوي، پاغین هم تاثیر لري او د میده حرکتونه هم زیاتوي. د دنده ده نور لیکل شوی دا هورمون د میده د فعالیت اصلي محرک دی. د میده کوم فعالیتونه دي؟ فرضاً حرکتونه دي، د سیلو تولید دی، د دې اصلي محرک دی. محرک معنی حرکت کوونکی دی، یعنی دغه ټول کارونه د ده په لاس کې دي. نور لیکل شوی دی هغه خوراک په نیمه مایع یا سبسټانس بدلوي. دغه ګسټرین هورمون خوراک په نیمه مایع باندې بدلوي. دا هم په هضم کې رول لري. سبسټانس یعنی نیمه جامد مایع. سبسټانس اصلا ماده ته ویل کیږي چې ورته کایم ویل کیږي. کوم مواد چې په میده کې په ډیرو کوچنیو ټوټو بدل شي هغې ته کایم وایي. کایم او ورو ورو یې کوچنیو کولمو ته لیږي. دا مواد بیا ورو ورو کوچنیو کولمو ته روانیږي. لاندې یادونه لیکل شوې ده. میوکاس، پیپسینوجان، ایچ سی ایل، آی ایف، ګوره آی ایف د انټرینزیک فیکټور لپاره راځي، دا په یاد وساتئ. او ګسټرین مواد د میدې له دیوال څخه د ځنګړو حجراتو په واسطه افرازیږي. کوم کوم؟ میوکاس. میوکاس د چا په واسطه افرازیږي؟ د ګابلیټ حجراتو په واسطه. پیپسینوجان د چیپ سیلز په واسطه تولیدیږي. ایچ سی ایل د پارایټل حجراتو په واسطه تولیدیږي. آی ایف یا انټرینزیک فیکټور دا هم د میده په دیوال کې ځنګړي حجرات دي، د هغې په واسطه. او ګسټرین د جی سیلز په واسطه تولیدیږي. دا د دې ځنګړو حجراتو په واسطه تولیدیږي او بیا مختلف فعالیتونه ترسره کوي. لاندې یو میکانیزم تاسو ته په انځور کې رسم شوی دی. دا میکانیزم د لاندې خوانه تشریح کوو. لومړی د میده په لاندنۍ برخه کې یوه جی سیلز تاسو سره سم شوې ده. په شین رنګ کې جی سیلز ورباندې لیکل شوی دي. جی حجره د دې حجرې نه ګسټرین جوړ شوی دی. ګسټرین افراز کړی دی. ښي طرف ته ګوري په سور رنګ سره لیکل شوی ګسټرین. دغه ګسټرین هورمون دی او دا بیا په نورو حجراتو نه عمل کوي. سی سی کې ټو آر ځنګړی ریسپټر دی، په دې باندې تاثیر کوي او دا هیستامین بیا جوړوي. د دې حجرو څخه هیستامین جوړوي. د دې نه چې کله هیستامین جوړ کړي، ګوره پورته لیکل شوی هیستامین په ژیړ رنګ کې، دا هیستامین بیا په چانه تاثیر لري. دا بیا په پارایټل سیلز نه پورته یوه حجره لیکل شوی ده، د میده د باډي البته فنډس برخې ته نږدې برخه کې یوه حجره ده. پارایټل سیلز په مینځ کې ورته لیکل شوی دي. په دې نه ګوره تاثیر شوی دی. د دې نه چې جوړیږي اسید جوړیږي. ګوره د میده مینځ ته اسید تللی دی او ویکټور ګورئ په مینځ کې په ژیړ رنګ کې لیکل شوی اسید. ګورئ موږ ویلي دي چې ګاسټرین د میدې د تیزابو په تولید کې هم رول لري. ګاسټرین د جی سیلز نه افراز شول، ښي طرف ته ویکټورونه تللي دي، بیا په نورو حجراتو نه عمل کوي تر څو هیستامین جوړ شي. هیستامین بیا په پارایټل سیلز نه تاثیر کوي تر څو اسید جوړ شي او دا اسید بیا په نیگیټیو فیډبیک میکانیزم نه بیرته بیا په جی سیلز نه تاثیر کوي. یعنی کله چې اسید ډیر وي ګسټرین هم ډیر تولیدیږي، ځکه همدغه اسید بیرته بیا په جی سیلز باندې عمل کوي او د جی سیلز څخه ګسټرین جوړوي. او دغه موضوعات دي چې زه به تاسو ته په عملي ډول ښایم، یعنی په وروسته وخت کې ستاسو لپاره یو ډیر جالب متفاوت فکر لرم په ډیر کم وخت کې. یعنی لکه څه ډول چې د طبي زده کړې د زده کوونکو لپاره په ډیر کم وخت کې د طبي انګلیسي او عمومي انګلیسي دغه 15,000 لغتونه تاسو ته فرضاً ویل کیږي، په دې ډول د دې نه هم په کم وخت کې، د دې نه هم په ډیر کم وخت کې یو ډیر متفاوت کار کیږي چې ستاسو پوهه به په خپله برخه کې تر اعظمي کچې رسیږي انشاءالله. زه همیش په دې فکر کې یم چې په کم وخت کې زموږ محصلین ډیره لاسته راوړنه ولري. نو هغه څه چې په طبابت کې پاتې کیږي یا ډیر ژور میکانیزمونه وي په اړه به یوه ذره اندېښنه مه کوئ. کله چې زه ژوندی ما ځان ستاسو لپاره وقف دی، نو کله چې زه ځان ستاسو لپاره وقف کوم نو تر اخري حده پورې به ستاسو لپاره هڅه کوم، ستاسو لپاره به کار کوم او دغه کار به د زړه له اخلاصه او صادقانه وي. ګرانو محصلینو درس همدومره بس وي. راتلونکي درس کې د کوچنیو کولمو فیزیولوژي وایو او ډیر مهم درسونه په همدغه راتلونکي درسونو کې ځای پر ځای شوي دي. اوس لپاره دی درس پام دې ځای بس وی رازې حاضری ورکړی. نن ورځ څلورمه درسي خبرونه ده. د څلورمه درسي خبرونه لپاره د حاضری تورای د بی تورای دی. څلورمه درسي خبرونه دوهمه دایره. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاتو سای علامو ملشا.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سارا.